السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه ناجیه سپایو زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه وړاندې شي. د افغانستان په اړه په ریپورتونو کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به له هندوستان څخه 15,000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال شي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم په افغانستان سانکی د امریکای عسکرو هوایی بریدونه د تیر پسیر روان دي. نور کورنیا او نړیوال مسایل هم لرو، خو لمړی بعد د محل مهم خبرونه ل اجمل تورمان څخه وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په بازارونو کې د توکو د بیې د کنټرول په هدف سلنه څخه له دولتي زیرمو 40,000 ټنه غنم پر اړو کسانو وویل شي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي کشفي پولیسو یې سرلننه په بازارونو کې د احتکار کوونکو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړل. او ایران نن ویل چې د کورونا وایروس د لا ډېر خپرېدو د مخنیوي لپاره یې د لنډمهال لپاره لسګونه زره زندانیان آزاد کړي دي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په بازارونو کې د توکو د بیې د کنټرول په هدف سلنه څخه له دولتي زیرمو 40,000 ټنه غنم پر اړو کسانو وویشل شي. ښاغلي غنی نن په یو تلویزیوني پیغام کې دا هم وویل چې له هند هیواد څخه هم په ډېر اندازه غنم به هیواد ته راورسیږي. افغان ولسمشر ډاډ ورکړ چې د کورونا وایروس د مخنیوي او دغه شان د توکو د بیو د کنټرول په هدف جدي څارنه روانه ده. په ورته وخت کې عبدالله عبدالله چې ځان یې د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړی هم نن وی خبری غونډه ته خبرو کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو خپل مرستې ډېرې کړي. ښاغلی عبدالله په هیواد کې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي په هدف د روغتونونو په زیاتېدو ټینګار وکړ او له خلکو یې هم وغوښتل چې په غونډو کې له ګډون ډډه وکړي. نوموړي له پلورونکو هم وغوښتل چې په داسان شرایطو کې د احتکار پر ځای خلکو سره همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کشفي پولیسو یې سلنن په بازارونو کې د احتکار کوونکو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړل. دغه وزارت ویان طارق قریان رسنۍ ته په اصل شي پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې په خپلو دې اقدامات سره د احتکار مخه ونیسي. دې سره مهاله داسې راپورونه شته چې کابل ښار کې یو شمېر عمده پلورنځي د سرغړوونکو له کبله مهر او لاک شوي دي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې له پرون راهیسې د کابل او ګڼ شمېر نورو ښارونو هټیوال د لومړنیو موادو بیو په سر په خپل د لومړنیو موادو بیې په خپل سر لوړې کړې دي. د افغانستان په قوانینو کې د توکو احتکار جرم بلل شوی او له عاملینو سره به قانوني چلند وشي. د افغانستان د حج اوقافو وزارت په جماعتونو او سالونونو کې د فاتحې اخیستلو مراسم بند کړل. د افغانستان د حج اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب نن په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل چې دا اقدام د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف شوی دی. ښاغلی منیب دا هم ویل چې جمعې د لمونځونو په اړه د بندېدو په اړه به د ټول هیواد علما پریکړه کوي. ښاغلی منیب له علما وغوښتل چې د جمعې لمانځه په خطبو کې هم خلکو ته د کورونا وایروس د مخنیوي په اړه معلومات ورکړي او د روغتیا له نړیوال سازمان او عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه وایروس د مخنیوي په هدف په جماعتونو کې دوا وشیندي. د هم څو بهرني خبرونه تاسو مخکښ له ازادي رادیو څخه وایي. د امریکا څو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړ چې د کورونا وایروس په اړه غلط معلومات خپروي. دغه وایروس چې د چین له ووهان ښار پیدا شوی اوس د چین په پرتله په نور نړۍ کې ډېر کسان پیښته شوي او ډېرې حمله د همدې عمله مړه شوي دي. څلور جمهوریت غوښتونکو سناتورانو په یو ګډ بیان کې چې پرون یې خپور کړی پر چین تور پورې کړی چې د کورونا وایروس د سرچینې په اړه چې هغه له کوم ځای راغلی د غلطو معلوماتو خپرولو سره دغه وایروس د مخنیوي لپاره په خپلو ناسمو اقداماتو پرده اچوي. هغه وایروس چې د دوی په وینا په نړۍ کې د لسګونه زره کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دغه سناتورانو چې ټول د سنات بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي دي وویل چې د چین کمونیست ګوند چارواکي او دولتي رسنۍ داسې دعوی خپروي چې ګوندي د امریکا پوځ دغه وایروس د چین ووهان ښار ته راوړی و. دغه سناتورانو په ګډ بیان کې دغه راز ویلي دغه غلط معلومات ښیي چې د کمونیست ګوند تل د نړیوالې ټولنې د ښه والي په نسبت خپل اعتبار ته ترجیح ورکوي. د دوی په وینا دا نړۍ مشرتوب نه دی. تر اوسه پر کرونا وایروس په نړۍ له 130 زور زیات کسان اخته شوي چې له 100 زیات یې له چینه بهر دي. د عراق ولسمشر په دغه هیواد کې پیژندل شوی سیاستوال او پخوانی والی عدنان الزورفی د دغه هیواد د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. الزورفی ته دنده سپارل شوې چې د یوې میاشتې په ترڅ کې نوی حکومت جوړ او د عراق د میاشتو ناآرامۍ او سیاسي کړکیچ قابو کړي. الزورفی پر عراق د امریکا د برید پر مهال د نجف والی پاتې شوی او نوموړی د پخواني صدر اعظم حیدر الابادی د نصر پارلماني گروپ مشر دی. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی په 13 نومبر میاشت کې له یو لړ مظاهرو وروسته استعفا وکړه. هغه مظاهرو کې سلګونه کسان ووژل شول. نوی صدر اعظم د کابینې د جوړولو لپاره د پارلمان تایید ته اړتیا لري. دا تایید یوه سخته چاره بلل شوې ځکه ایران پلوه ډلو د هغه د ټاکلو مخالفت کړی دی. او ایران نن وویل چې د کورونا وایروس د لا ډېر خپرېدو د مخنیوي لپاره یې د لنډمهال لپاره لسګونه زره زندانیان آزاد کړي دي. د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی ویلي په آزاد شویو 15 زره زندانیانو کې سیاسي بندیان هم شامل دي او پاتې نورو کې سم نیمایي هغه کسان دي چې د امنیتي پیښو په تړاو نیول شوي دي. اسماعیلی په دې اړه نور جزئیات نه دي وړي کړي. ایران کې تر اوسه د کورونا 15 زره پیښې رامنځته شوي او له دې امله 8,350 کسان مړه شوي دي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه کوم.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په بازارونو کې د سوداګریز ثبات راوستلو په هدف په اړو کسانو غنم ویشل کیږي.
در کمتر از 15 روز دیگر 75,000 تن گندم از هند وارد کشور میگردد و 50,000 تن دیگر توسط تجار ما از هند خریداری کرده است.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په سیر روان دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په دې اړه وایي
ګډې همکاري دوام پیدا کوي، اما اساسي ستونزه لا هم له دغو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره د طالبانو د اړیکو ده.
په کابل کې یو شمیر مدني ټولنو او خلکو د خوراکي توکو د بیو پورته کېدو او ورته کوم حکومت د پاملرنې نه کېدو له امله اعتراضیه غونډه کړې.
ای چیز را سوند نه میشه، ما 4000 کرای خانه میتم، ما 1500 رفه کرای موتر میتم، نه آرد نه روغن نه برن نه چای نه بوره چیزم درک نداره.
په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې ایران د یو شمیر سیاسي بندیانو په شمول 15,000 بندیان په موقته توګه له زندانونو خوشې کړي. خبرونه د دوهمې نیمایي په برخه کې اورئ چې نیمه نړۍ خبرونه او د ګوډي اچار تفریحي خبرونه نشر ته چمتو دي چې اورېدلې مهیروي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو اورئ. د سر راپور مدادی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکي 15 ورځې پورې به له هندوستان څخه 15,000 ټنه غنم افغانستان ته وارد شي. جزئیات له خان محمد سین څخه ورو.
له هغه وروسته چې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه په افغانستان کې اندېښنې زیاتې شوې او ګاونډیو هیوادونو له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې، ورسره سم د هیواد په لویو ښارونو کې د هټیوالو لخوا د لومړنیو خوراکي توکو بیې پورته شوې دي. دغه چارې نه یوازې عام خلک بلکې سوداګر هم له جدي اندېښنو سره مخ کړي دي. تازه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه شنبه د یو ویډیوي پیغام له لارې ولس ته په خطاب کې وویل روان وضعیت د حکومت له لورې تر کنټرول لاندې دی او د کابو کولو لپاره ځینې اقدامات عملي کېدو په حال کې دي. خاغلی غنی ویلی چې د افغانستان په بازارونو کې د سوداګری ثبات دراوستلو په هدف اړوند ادارې مکلف شوی چې په اړو کسانو سلر ویش زره ټنه غنم وویشي.
دا کمتر از 15 روز دیگر
د 15 ورځې په اوږدو کې به له هندستان څخه 15,000 ټنه غنم افغانستان ته وارد شي او 500 نور زموږ د سوداګرو لخوا له هندستان څخه اخیستل شوي. نن ما مالی او بهرنیو چارو وزارتونو ته امر کړی چې رامنځته شوي اړو تور پاړه چې اساس نه لري ټولو سوداګرو ته لارښوونه وکړي ترڅو د اضطراري حالاتو لپاره چمتووالی ولري.
افغان ولسمشر ویلی د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره حکومت او په ځانګړي ډول اړوند ادارې مسؤل دي چې خپل تدابیر جدي کړي. ولسمشر غنی همداشان ویلی چې په کورنیو بازارونو کې د ثبات د رامنځته کېدو لپاره له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره زموږ سوداګریزه راکړه ورکړه په عادي ډول دوام لري. خاغلی غنی دا هم ویلی چې افغان حکومت د یو منظم پروګرام له لارې د خوراکي توکیو له هیڅ ډول کمښت سره مخ نه دی. ولسمشر ویلی شاوخوا زر کانټینر غوړي د هیواد په شمالي بندرونو کې شته چې له یو لړ مراحل وروسته به د افغانستان مارکیټونو ته انتقال شي. په ورته وخت کې عبدالله عبدالله چې ځان یې د هم شموله حکومت ولسمشر اعلان کړی وایي د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو لوړیدل د خلکو جدي اندېښنه ده. خاغلی عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
زموږ په وطن کې افغانان له یو بل بحران سره مخ شوي. هغه د خوراکي توکو کمښت دی چې له بده مرغه د تېرو دوو ورځو راهیسې دغه حالت رامنځته شوی او دغسې حالتونه د نړۍ په نورو هېوادونو کې هم راغلي، خو تجربو دا ښودلی چې بیا د کابو کولو څخه عجزه پاتې شوي.
خاغلی عبدالله وویل ټولې سکتوري ادارې چې په دې برخه کې کار کوي باید د افغانانو اقتصادي وضعیت ته په کتو د وضعیت د کنټرول لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو او د بیړنیو حالاتو له اعلانېدو سره د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د خلکو اندېښنې د احتمالي قرنطین او په بازارونو کې د خوراکي موادو د نه پیدا کېدو په اړه دي. آزادی رادیو ته د را رسیدلو راپورونو لمخې تیر ورځ د کابل په منډوي کې یو بوجۍ اوړه تر 2800 افغانۍ پورې پلورل شوې ده.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. ایر فورس مجلې په یو تازه راپور کې لیکلي یوازې د فبروري په میاشت کې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې 360 بمونه غورځولي دي. د هغې رپورټ پر بنسټ چې د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ لخوا خپور شوی، د 2000 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 215 بمونه غورځول شوی دي. بلخوا د افغانستان حکومت له طالبانو سره د داعش او القاعده ډلو د اړیکو په پریکون ټینګار کوي. امید ظهیر مل او نور جزئیات.
امریکا سره د طالبانو د هوکړې د لاسلیک سره سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه دوام لري. ایر فورس مجله د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ له قوله لیکي یوازې د 3 فبروري په میاشت کې د امریکایي پوځیانو لخوا په افغانستان کې 360 بمونه غورځول شوی دي. راپور زیاتوي د 2000 کال له پیل راهیسې امریکا په افغانستان کې د هوایي بریدونو له لارې 215 بمونه کارولي چې د تیر کال د همدې مودې شمیر ته په نږدې کېدو دي. سرچینه زیاتوي امریکایي پوځیانو د میلادي کال له پیل راهیسې ټولې 2340 الوتنې کړي او په ټوله کې 215 پاونډ مهمات د ترهګرو پر اهدافو غورځولي دي. سرچینه وایي په دې هوایي بریدونو کې د داعش د خراسان څانګه او القاعده وسلوال په نښه شوي دي. ایر فورس لیکي په 3 فبروري میاشت کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه د تیر 2019 کال د همدې میاشتې په پرتله کم، خو د 2009 کال وروسته د هر کال د همدې میاشتې په پرتله زیات دي. تر روان کال په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې طالبان نه دي په نښه شوي. افغان حکومت که څه هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغانستان او امریکا د همکاریو له دوام خبر ورکوي، خو لا هم له طالبانو سره د دې ډلو د اړیکو په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند جاوید فیصل:
د نړیوال تروریزم، القاعده او داعش پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو ګډې همکاري دوام پیدا کوي، اما اساسي ستونزه لا هم له دغو نړیوال تروریستي ګروپونو سره د طالبانو د اړیکو ده. مهمه ده چې د طالبانو اړیکې له دغه ګروپونو سره پرې سي او د افغانستان دولت په دې ارتباط اطمینان ترلاسه کړي.
خو آیا له طالبانو سره له هوکړې وروسته د امریکا لپاره داعش او القاعده ډله د خطر زنګ دی؟ پوځي شنونکی کابل خان تدبیر وایي امریکا په سیمه کې د خپل تلپاتې حضور او ترخوایې د القاعده او داعش د راتلونکو خطرونو د مخنیوي په خاطر پر دې ډلو خپل بریدونه جاري ساتي، خو دا ټینګار کوي مهمه ده چې په سیمه کې د دې ډلو په تنځایونه او ملاتړي په نښه شي.
هغه څوک چې په امین کې د دې ډلو اویا تمویلونکي دي، زه فکر کوم چې د دوی تر څو پورې چې د هغوی اساسي مرکزونه په نښه نه شي، تر هغه وخته پورې دا نه تنها د امریکا لپاره بلکې د سیمې لپاره یوه لویه خطرناکه ډله ده.
په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیان داسې مال داعش او القاعده ډله هدف ګرځوي چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو هغه دری ستایلی کوم چې له داعش سره د طالبانو مبارزه بلل شوې ده. زلمی خلیلزاد د طالبانو وروستۍ اعلامیې ته په اشاره ویلي دا د القاعده او نورو ټولو هغو ډلو پر ضد چې متحده ایالاتونه یا متحدین یې ګواښي د طالبانو د هغې عامه ژمنتیا څرګندونه کوي چې دوی سره یې توافق کړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. لبلې خوا نظامی کارپوهان وایي امریکا په افغانستان کې داعش او القاعده ډله د خپلو ګټو پر ضد بولي، له همدې کبله یې پر وړاندې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. نظامی کارپوه باری آریز ازادي راډیو ته وویل القاعده متحرک فعالیتونه نه لري، خو امریکایي د راتلونکو پلانونو په اړه اندېښمنه ده. امید زهیر مل خغلی آریس سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې فعالیت د امریکا ګټې ګواښي؟
تر هغه ځایه پورې چې موږ مطالعه کوو او وینو جنګي حالات په افغانستان کې، القاعده خو یو نوم دی چې موجود دی، کم عملي تحرکات موږ نه دي لیدلي، او داعش په نسبي شکل باندې تهدید دی، اما په دون سطح باندې نه چې د تشویشونه کې وزیشي. خو یقینا د طالب موجودیت د داعش په وړاندې یو ښه الټرناتیو کېدلی شي.
اره سه بوس کې چیرته داعش او القاعده په افغانستان کې د امریکا تر برید لاندې راځي، آیا دا د راتلونکو خطرونو د مخنیوي لپاره دا بریدونه کیږي کنه امریکا یوازې په سیمه کې د خپل حضور د ساتلو په موخه خپل بریدونه ته دوام ورکوي؟
زه فکر کوم چې امریکایان اوس هم ارزیابي ده چې داعش د نړۍ لپاره او یا خاصتا په افغانستان کې یو تهدید دی نړیوال، په دې لحاظ باندې د هغو شتون تر ډیره نه زغمي. اما دا چې د امریکایانو کوم منافع ته به په دې سیمه کې خطر پېښوي دا څرګندنه.
ار اس اب اوس د افغانستان حکومت وایي چې کچیرته طالبان د القاعده او هم دا ډول داعش ډلې سره خپلې اړیکې پرې نکړي، اندېښنی هماغه ډول باید پر ځای پاتې کیږي لکه څنګه ډول چې مخکې وي. اوس په دې بریدونو کې یوازې د داعش او القاعده ډله په نښه شوې ده، اما طالبان یوازې څنډې د هوکړې پر اساس باندې راغلي دي. فکر کوي چې یقینا په تضمینی ډول هغه ډول چې اوس امریکا وایي د دې ډاډ به افغانستان حکومت او امریکا ته ورکړل شي چې طالبان به نور له داعش او القاعده ډلې سره اړیکې نه ساتي؟
د افغانستان حکومت چې ډېر موضوع ته ګوته نیسي، زه فکر کوم چې دا هغه اختلافات چې داخلي چې کشه عمل تر سترګو سي هم یو منفي وجه ورته پیدا کیږي. او دا چې طالبان به د القاعده او داعش سره په هیڅ صورت د داعش سره اړیکې نسي ساتلی، او د توافق پر لحاظ باندې د القاعده سره هم اړیکې شکېدلی دي. خو موږ ما مخکې درته وویل چې په افغانستان کې د القاعده شتون یا دغه عملیات داسې څرګند نه دي تر سترګو سره.
و موریدل چې امریکا په افغانستان کې داعش او القاعده ډله د خپلو ګټو پر ضد بولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د د کابل د پلچرخي زندان یو شمیر بندیان وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورته هیڅ ډول تدابیر نه دي نیول شوي. دغه بندیان وایي که ورته پاملرنه ونه شي په دوی کې به هم د کورونا وایروس خپور شي. خو د ملي دفاع وزارت او د کابل د پلچرخي زندان مسؤلین وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پوره تدابیر نیولي. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې
لبندیانو سره د کرونا وایروس د خپراوي ویره. د کابل د پلچرخي زندان یو شمیر بندیان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی ته د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مسؤلینو له لوري هیڅ ډول وقایوي تدابیر نه دي نیول شوي. له دې ډلې په مستعار نوم احمد او سید امین وایي
د پلچرخي په محبس کې د بندیانو ډیر بد وضعیت کې او ډیر په بد حالت کې دوی قرار لري. لمونږ نه پټي شپخانه ته سړی لاس یالته شپخانه کې خالي مریض وړي. بعض هغه مریض نه نور څوک نه خبرېږي نه نور څوک تر هغه کېږي چې هغه مرسته دای سستره کمسته نه د سکاشسته نه کوم دوا شندلسته. د بندیانو حالت ډیر په بد حالت کې او په ډیر بد وضعیت کې بندیان خپل قرار لري.
عام تر کې مردم د بیرون نگران اسانه داخله زندان
هم هغه ډول چې زندان نه بهر خلک د دې وایروس د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. موږ هم خوشحالي او اندېښمن یو خو دلته هیڅ ډول تدابیر نه دي نیول شوي. تاسو پوهیږئ چې زندان خو ډیر وړو کې او تنگ دی. دلته چې زیات شمېر بندیان دي او څوک هم له یو بل واټن نشي اخیستلی یو بل ته دغه وایروس د خپرېدو
دغه بندیان وایي په زندان کې څو کسان شته چې شک پرې کیږي چې په دغه وایروس به اخته وي. خو د تشخیص او درملنې لپاره امکانات او پاملرنه نشته او په زندان دننه د خوراکي توکو بیې هم لوړې سوي دي. دغه بندیانو په خبره د کرونا وایروس د هغو ملاقاتیانو او عسکرو له لوري ور انتقالېږي چې زندانونو ته تګ راتګ کوي. کرونا وایروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور او له هغه وروسته د نړۍ زیاتو هیوادونو ته انتقال سه. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر دې دمه د کرونا په وایروس 22 مثبتې پیښې په هرات، سمنګان، نیمروز، کاپیسا، دایکندي او لوګر ولایتونو کې ثبت شوي چې ډیری په هرات ولایت کې دي. له دې سره د محابسو او توقیف خونو ویاند عباد الله کریمی د سه شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زندان کې د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ټولو زندانونو کې د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ لازم وقایوي تدابیر له هغه برخې د بندیانو او کورنیو ترمنځ د دقاته هم نه شوي. هیڅوک اجازه نه لري چې زندانونو ته ولاړ شي او په ټولو زندانونو کې د عامې روغتیا وزارت روغتیایي کارکوونکي فعال دي.
له دې سره د افغانستان د ملي دفاع وزارت چې د بګرام زندان مسؤلیت لري وایي په دغه زندان او ټولو نورو قل اردوګانو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان
در مجموع در وزارت دفاع افغانستان در قطعات
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم په ټولو قل اردوګانو، قرارګاو، اداراتو، اړوندو زندانونو په ځانګړې توګه بګرام زندان کې هم قایوی تدابیر نیولی او خلکو ته په دې اړه پوره ډاډ ورکوم.
د محبسونو او توقیف ریاست د ویان خبره دا مهال په پلچرخي زندان کې لس زره او د ټول هیواد په زندانونو کې بیا 15 زره بندیان موجود دي. د کرونا وایروس لومړنۍ مثبته پیښه په هرات ولایت کې د هود میاشتې په 15 نیټه ثبت شوه. د افغانستان د روغتیا وزارت په خبره په هیواد کې تر دې دمه ټولې مثبتې پیښې له هغو کسانو ثبت شوي چې له نورو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران نه بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس راځو نړیوالو مسایلو ته. ایران د یو شمیر سیاسي بندیانو په شمول 15,000 بندیان په موقته توګه له زندانونو خوشي کړي. دا خبره د سه شنبه په ورځ د ایران د قضایه قوې یو ویاند کړی ده. ایرانی چارواکي دا اقدام داسې وخت کوي چې په دې وخت کې د کویت 19 کورونا وایروس نوې پیښې په زیاتېدو دي. په دې اړه د ریوټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
په ایران کې د کووید 19 کرونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 350 واوښت او دا مهال شاوخوا 15,000 کسان په دې هیواد کې پر دې وایروس اخته پیژندل شوي. د رویټرز خبری آژانس د ایران د قضایه قوې د ویان غلام حسین اسماعیلی له خولې وایي د خوشي شوو کسانو شاوخوا 50% له امنیتي مسلو سره تړلي بندیان دي. د نوموړي په وینا په زندانونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نور احتیاطي تدابیر هم نیولي. نوموړي دا نه دي ویلي چې له زندانونو په موقته توګه دا خوشي شوي بندیان به کله بیرته زندانونو ته ستنېږي. د مارچ په 10مه په ایران کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي ګزارشګر جاوید رحمان وویل له ایراني چارواکو یې غوښتي څو سیاسي بندیان په موقته توګه د دې هېواد د ګڼې ګوڼې او ناروغیو څخه له ډکو زندانونو خوشې کړي څو په زندانونو کې د کووید 19 وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. ګڼو ایرانیانو د دې هېواد روغتیایي چارواکو هغه سپارښتنه چې په کور کې د پاتې شي له پامه غورځولي، خو چارواکو د کرونا وایرس پر ضد د تدابیرو په لړ کې په قوم او تهران کې د شیعه مسلمانانو سپېڅلي ځایونه او زیارتونه تړلي څو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو مخه ونیسي. ایرانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو ملامت کړي چې پر دې هېواد یې لګولي بندیزونو د کرونا پر ضد د تهران مبارزه زیانمنه کړي. تهران پر نورو هېوادونو غږ کړی چې د دې بندیزونو د لرې کېدو په اړه د ایران د غوښتنې ملاتړ وکړي. رویټرز خبري اژانس وایي په واشنگټن کې ورته ځینو سرچینو ویلي چې د چین په څیر هېوادونو د غوښتنې سربیره چې پر ایران یې د امریکا د بندیزونو د کمولو په اړه کړي، داسې نه ښکاري چې واشنگټن دې پر تهران بندیزونه اسانه کړي. تیره اونۍ ایران وویل چې د کووید 19 وایرس سره د مبارزې په هدف یې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 15 میلیارده ډالر غوښتي. بلخوا د ایران سیمه ایز رقیب متحده عربي اماراتو له تهران سره خپل اختلاف یوې خواته کړی او دې هېواد ته یې پر طبي موادو بار دوه الوتکې استولي. په دې موادو کې دستکشونه او ماسکونه شامل دي. سره له دې چې په ایران کې په کرونا وایرس د نوو اخته کېدونکو کسانو شمېرې لوړېږي، د ایران مذهبي واکمنو تر اوسه په دې هېواد کې د ښارونو د قرنطین څخه ډډه کړې. اخوا د منځني ختیځ یو شمېر نورو هېوادونو بیا د خپلو سرحدونو د تړلو په شمول د کووید 19 کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ سخت تدابیر خپل کړي دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
د امریکا څو جمهوری غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړ چې د کورونا وایرس په اړه غلط معلومات خپروي. دغه وایرس چې د چین له ووهان ښاره پیدا شوی، اوس د چین په پرتله په نور نړۍ کې ډیر کسان پریښته شوي او ډیری هم له امله مړه شوي دي. نور تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې.
څلورو جمهوری غوښتونکو سناتورانو په یو ګډ بیان کې چې پرونی خپور کړی پر چین تور پورې کړی چې د کورونا وایرس د سرچینې په اړه چې هغه له کوم ځای راغلی د غلطو معلوماتو په خپرولو سره د دغه وایرس د مخنیوي لپاره په خپلو ناسمو اقداماتو پرده اچوي. هغه وایرس چې د دوی په وینا په نړۍ کې د لسګونو زره کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دغو سناتورانو چې ټول د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي دي وویل د چین کمونیست ګوند چارواکي او دولتي رسنۍ داسې داوې خپروي چې ګوند د امریکا پوځ دغه وایرس د چین ووهان ښار ته راوړی و. هغه ښار ته چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې خپور شوی دی. دغو سناتورانو په ګډ بیان کې دغه راز وویل دغه غلط معلومات ښیي چې د کمونیست ګوند تل د نړیوالې ټولنې د ښهوالي په نسبت خپل اعتبار ته ترجیح ورکوي. د دوی په وینا دا د نړۍ مشرتوب نه دی. سناتور جیم ریچ د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی او نور درې غړي چې دغه تورې پر چین لګولی جان براسو، مارکو روبیو او کوری ګارډنیر دی. چین هماغه د دسمبر په لومړیو کې په دې پوه چې د کورونا وایرس نوې بڼه کووید 19 مرګونه یې وایرس دی او په چټکۍ خپرېږي، خو دوی ډاکتران او خبریالان غلي کول. حتی کله چې نړۍ له دغه وایرس خبره شوه، د چین کمونیست ګوند د هېواد ته د دغې ناروغۍ د څېړنې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د پلاوي ورتک 2 اونۍ وځنډاو. امریکایي سناتورانو همداشان په دغه لیک کې ویلي چې دغه ناسم اقدامات د دې سبب شوي چې وضعیت دومره خطرناک شي چې نن ټوله نړۍ ورسره مخامخ ده. تر اوسه پر کرونا وایرس په نړۍ کې له 101,000 زیات کسان اخته شوي چې له 100,000 زیات له چینه بهر دي. دغه څلور سناتوران پر چین دغه تور داسې مهال لګوي چې پر جمهوري غوښتونکو د پیکینګ انتقادونه هم زیات شوي دي. پیکینګ وایي د چین وایرس یا د ووهان وایرس په یادولو سره دغه ناروغي چې اوس هر ځای ته خپره شوې سیاسي کوي. د جمهور غوښتونکو ګوند غړي کیوین مکارتي په خپل ټویټر پاڼه کې دغه ویروس ته د چین ویروس کلمه کارولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه د ووهان ویروس یاد کړی دی. روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت دولتونو او رسنیو ته خبر ورکړی و چې د ووهان ویروس یا د چین ویروس یا هم د آسیا ویروس د کلمو له کارولو ډډه وکړي. ډیموکرات سناتور تید لیو هم د روانې میاشتې په پیل کې پر خپلو جمهوري غوښتونکو همکارانو د چین وایروس د کلمې د کارولو په خاطر انتقاد کړی او ویلي و چې دا هم احمقانه ده چې هغه د ایټالیا وایروس په نوم یاد شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل تورمان څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په بازارونو کې د توکو د بیې د کنټرول په هدف و سر له نن څخه له دولتي زیرمو څلیری زره ټنه غنم پر اړو کسانو وویشل شي. ښاغلی غنی نن په یوه تلویزیوني پیغام کې دا هم ویل چې له هند هیواد څخه هم په ډېر اندازه غنم په هیواد ته راورسیږي. د افغانستان د حج اوقاف وزارت په جماعتونو او سالونونو کې د فاتحې اخیستلو مراسم بند کړل. د افغانستان د حج اوقاف سرپرست وزیر عبدالحکیب منیم نن په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې دا اقدام د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف شوی دی. ښاغلی منیب دا هم ویل چې د جمعې د لمونځونو په اړه د بندېدو موضوع هم د علماو تر پریکړې وروسته به اعلان شي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي کشفي پولیسو سر له نن نه په بازارونو کې د احتکار کوونکو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړل. د وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته په سوشل شوي پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې په خپلو دې اقداماتو سره د احتکار مخه ونیسي. ایران نن ویل چې د کورونا وایروس د لا ډیر خپرېدو د مخنیوي لپاره یې د لنډمهال لپاره لسګونه زره زندانیان آزاد کړي دي. د ایران د قضایي قوې ویان غلام حسین اسماعیلی ویلي په آزاد شویو 15,000 زندانیانو کې سیاسي بندیان هم شامل دي او پاتې نورو کې سم نیمایي هغه کسان دي چې د امنیتي پیښو په تړاو نیول شوي دي. د عراق ولسمشر په دغه هیواد کې کم پیژندل شوی سیاستوال او پخوانی والی عدنان الزرفی د دغه هیواد د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. الزرفی ته دنده سپارل شوی چې د یوې میاشتې په ترڅ کې نوی حکومت جوړ کړي او د عراق د میاشتو نارامي او سیاسي کړکیچ قابو کړي. او د امریکا څو جمهوري غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړی چې د کورونا وایروس په اړه غلط معلومات خپروي. دغه وایروس چې د چین له ووهان ښاره پیدا شوی اوس د چین په پرتله په نور نړۍ کې ډیر کسان پرې اخته شوي دي او ډیر بشمیر یې هم مړ شوي دي.
دوستانو د خبرونه دوهمې نیمایي ته رسیدو. دوه اونیزي خبرونه نشر ته چمتو دي. نیمه نړۍ او د ګوډي اچار تفریحي خبرونه اوریدلې مه هیروئ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو د افغان جنو موسیقي غږول دي. په دا وروستیو 13 کلونو کې افغان ښځو او انجونو په ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي چې یوه له هغو نه هم د موسیقي